روز پانو تا کتنا
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیره عزتمن او اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم امکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به که وخت وشو د کابل ځینې ورسپانې به وڅیړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
در من اوریدونکو زه هم په خپل وار سره سلامونه کوم. هیلی تاسو ته وړاندې کوم د تهران چاپ د ورځپانو په سر کې د جوان ورځپانه راخلو. دغه ورځپانې بېلابېلو مسایلو ته انعکاس ورکړی دی، من جمله په ایران باندې د امریکا د احتمالي حملې او مذاکراتو په هکله د ټرمپ خبرې. ورځپانه په تېره اونۍ کې له ټرمپ سره د نتنیاهو کتنې ته په اشارې سره لیکي د ټرمپ او نتنیاهو ترمنځ درې ساعته خبرې اترې لږه تر لږه تروسه د ایران پر وړاندې د نظامي انتخاب د کارولو لپاره د سیونیستي لومړي وزیر هڅې مطلوبه پایله نه ده درلودلې. تل ابیب له ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې د ایران د توغندیو په وړتیاو او هغه څه چې هغه د نیابتي ډلو په نوم یادوي پراخ محدودیتونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې تهران لا هم دغه غوښتنې د خبرو اترو وړ نه ګڼي او ټینګار کوي چې خبرې اترې باید یوازې پر اټمي دوسیې باندې تمرکز ولري. جوان زیاتوي د امریکا ولسمشر له نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته په صراحت سره یعنی په زغرده اعلان وکړ چې له ایران سره د تړون څخه ملاتړ کوي، خو خبرداری یې ورکړ چې که خبرې ناکامه سي بدیلې لارې به وڅېړل سي او یوه نوې بیړۍ به لویدیځې آسیا ته واستول سي تر څو پر ایران پوځي فشار وساتي. اوس داسې ښکاري چې ټرمپ له ایران سره د تړون لپاره د خبرو له لارې د لږ لګښت لرونکي لارو په لټه کې دی. ورسپانه لیکي سیونیستي رسنۍ ادعا کوي چې د دې رژیم لومړي وزیر په امریکا کې ټرمپ سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې له ایران سره هر تړون باید دایمي محدودیتونه ولري. نتنیاهو همدارنګه د ایران د اټومي پروګرام د غیر سولهیز ښودلو په هڅه کې ویلي دي له ایران سره هر ډول تړون باید د اټومي وسلې ترلاسه کولو مخنیوی وکړي. نتنیاهو د امریکا د پریښېدو مخکې وویل زه باور لرم چې د ټرمپ شرطونه د ایران سره د ښه تړون د ترلاسه کولو زمینه برابره کړې ده. ورځپاڼې په دوام کې په دې اړه د سیونیستي رژیم رسنیو راپورونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي د سیونیستي رژیم 14مې تلویزیوني چینل وایي چې اسرائیلي پوځ له ایران سره د احتمالي ټکر لپاره یرغلیز پلانونه چمتو کړي دي تر څو که مذاکرات ناکامه سي په ایران برید وکړي. ایبریجیبی والا ویبپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیلي امنیتي ادارې دا احتمال څیړي چې د ډیپلوماتیکي پروسې ړنګېدل د امریکا لخوا د ایران پر ضد مخکني برید ته لاره هواره کړي چې ممکن د ایران له سخته ویجاړونکي غبرګون سره مل وي، په شمول د اسرائیل پر لور پراخې توغندوي بریدونه. ورسپانه زیاتوي د هغو سیناریو له مخې چې په اسرائیلي رژیم امنیتي ادارو کې مطرح دي د ایران احتمالي ځواب به یوازې د دې رژیم له خاورې څخه په برید محدود نه وي، بلکې ممکن د تهران متحدینو لخوا په لبنان، عراق او یمن کې هم د توغندوي ډزې هم شامل سي چې کولی سي په یو وخت کې په څو جبهو د دې رژیم په وړاندې پرانیزي او د اسرائیل رژیم دفاعي سیستمونو د توغندیو له باران سره مخ کړي. جوان لیکي د ارزونو پر بنیاد دا چمتووالی د اسرائیل دننه جدي اندېښنې ښودنه کوي چې که د امریکا او ایران ترمنځ مخامخ ټکر یوې ښکاري جګړې باندې بدل سي نو د یوې ویجاړونکې حملې سره د مخ کېدو احتمال سته، په ځانګړې توګه چې د لویو او ویجاړونکو توغندیو په اړه خبرې کېږي چې کولی سي اسرائیل رژیم په مستقیم ډول هدف وګرځوي. دغه رسنۍ زیاتوي چې امریکا په سیمه کې خپل شتون د ټاد سیستم او پرمختللي کشف سیستم د ځای پر ځای کولو له لارې پیاوړی کړی دی. د اسرائیل هوایي ځواک هم د ډول ټکنالوژۍ سیستمونو د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي دي.
عزتمن اوریدونکو اوس هم رابه شو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې بیا په لبنان باندې د اسرائیل رژیم حملې ته کتنه کړې ده او په دې اړه یې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په لبنان باندې د سیهنسټي رژیم پرله پسې بریدونه او د لبنان د حکومت چوپتیا. کیهان لیکي د اسرائیل او اپارټاید رژیم د 2004 وشتم میلادي کال د نومبر اوربان په پله پسې او بې شرمانه سرغړونو سره لبنان د خپلو دوامدارو یرغلونو ډګر ګرځولی دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په لږ تر لږه یو کال کې له 10,000 څخه زیات سرغړونې چې پکې هوایی بریدونه، توپچي بریدونه، د 50 سرحدي غونډیو نیول شوي شامل دي، له 110 څخه زیات ملکي وګړي وژلي او زرګونه کسان بیکوره کړي دي. ورځپانه زیاتوي دا سرغړونې نه یوازې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د 1,500 لومړي له پریکړې څخه د رژیم د بې پروایۍ نښه ده، بلکې د لبنان د مقاومت د کمزوري کولو او د دایمي اشغال د تحمیل لپاره یو سیستماتیکه استراتیجي ده چې د لویدیځ ملاتړ له ځان سره لري. ورځپانه زیاتوي چې په دې منظومان کې د لبنان بې عمله او تر ډیره حده لویدیځ پاله حکومت چې د ملي بسیج قاطع ځواب ورکولو پر ځای یوازې په ملګرو ملتونو کې د بې اغیزه شکایتونو پورې بسنه کوي، له واشنګټن سره د خپل تړاو له امله لبنان د تیرې کوونکو په لاس کې د یرغمل په توګه پرې ایښي او د جنوب د بیا رغونې فرصتونه له لاسه ورکوي. دا دوره نه یوازې د لبنان ثبات ګواښي، بلکې کیدلی شي چې د سیمه ییزې غوسې د اور لګولو لپاره یوه څرکه ووسي چې په پایله کې به یې د دې رژیم لپاره نامعلومې پایلې ځان سره ولري.
رابسو د تهران چاپ سیاستي روز ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼې بیا په شری حقوقو پورې اړوند اروپایانو ادعاوې څېړلې دي او په دې اړه یې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د اروپا لاسونه په وینو ککړ دی. سیاست روز لیکي اروپایان په داسې حال کې د بشري حقونو ادعا کوي چې د دوی چلندونه له اوکراین څخه تر غزې پورې د وینو بوی ورکوي، داسې چې له یوې خوا د اوکراین په جګړه او وژنو ټینګار کوي او له بلې خوا په غزې او د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د سیونیس رژیم د جنایتونو د ودرېدو لپاره هیڅ عملي اقدام نه کوي. ورځپاڼې لیکي اروپایي پارلمان د 90 میلیارده یورو یوه بسته تصویب کړه چې د اوکراین د 2016 او 2018 میلادي کلونو د بودیجوي او پوځي اړتیاو لویه برخه پوره کوي. د دې بستې 2/3 برخه کې یعنی 10 میلیارد یورو د عمل لګښتونو لپاره او 6 میلیارد یورو د جنګي اړتیاو لپاره ځانګړي شوي دي. دا مطلب په دوام کې راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوړ کمیشنر والکر ترک خبرداری ورکړ چې په فلسطیني ځمکو باندې د ولکې د زیاتولو لپاره د اسرائیل رژیم پلانونه د شارقوټو د پراختیا د چمتووالي په لور دي او دا د غیر قانوني الحاق د تثبیت لپاره یو ګام دی. حال دا چې اروپا د دې خبرداریو په پام کې نیولو پرته په رسمي توګه د سیونیس رژیم ملاتړ کوي. ورځپاڼه په دوام کې د اسرائیلو په خلاف د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د رپورټرې فرانچسکا البانیزي خبرو ته په اشارې سره د هغې په خلاف د اروپایي مشرانو ویناو ته انعکاس ورکوي چې له اسرائیل رژیم څخه په ملاتړ کې له خپل مقام څخه د فرانچسکا البانیزي د ګوښه کېدو غوښتونکي سوي دي.
عزیزانو، د افغانستان له ورځپانو څخه اوسم رابشو د افغانستان اشت صبح ورځپانې ته چې په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي چې اروپا ته په لاره کې د افغان کډوالو د کړاوونو او خطرونو په اکله دغه مطلب ته توجه وکړي. د دې مطلب عنوان دی د مرګ میلیارد ډالري صنعت. کله چې د اروپا دیوالونه کډوال پر جنایتکارو بانډونو پلوري. ورځپاڼه لیکي چې د 2018 میلادي کال د فروری په 3 نیټه 15 افغانان د یونان په اوبو کې ډوب شول او د 11 ماشومانو په ګډون 24 نور ژغورل شوي دي. دغه پیښې یو ځل بیا وښوده چې د قانوني کډوالۍ د لارو له تړل کېدو وروسته پناه غوښتونکي د انساني قاچاقي چینلونو او شبکو لومو ته لویږي او دا پر پراخ او 2 میلیارد ډالري صنعت اوښتی دی. داسې صنعت چې د زرګونو نورو افغانانو ژوند او راتلونکی برمته کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د یونان د ساحلي ګارډ ویان د کښتۍ د چپه کېدو له امل د سپورو کسانو لخوا د مامورانو خبرداریو ته نه پاملرنه بللې ده. د دغه روایت له مخې کښتۍ تر 2 وارې راډیویي ګواښونو وروسته بې ثباته شوې او اوښتې ده. رویترز خبری آژانس له پیښې د پای د پاتې ژوندیو لخلې بیا بل څه لیکلي. ځینو ویلي چې په کښتۍ کې ډېر کسان سپاره وو او د سفر د لنډ وخت ژمنه تشه دوکه وه. د بشري حقونو بنسټونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان یونان تورن کړی چې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو له ارزونې پرته ناقانونه ستنول کوي. د یونان حکومت بیا دا تورونه رد کړي او د دغو غمیزو پړه یې د انساني قاچاق پر شبکو او چینلونو اچولی. یونانی چارواکو یو کس چې د انسان قاچاق له شبکې سره پر همکاری شکمنده یې نیولی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یعنی IOM د شمیرو له مخې 2024 کال په اسیا کې د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه یې کال و. په دې کال کې لږ تر لږه 2018 د مړینې او ورکېدو پیښې ثبت شوي دي. افغان پناه غوښتونکي د دغو تلفاتو لویه برخه جوړوي. اشتصوب لیکي چې د 2023 میلادي کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د نشه ییزو توکو د جرمونو پر ضد د دفتر او یوروپول راپور د کډوالو قاچاق نړیوال عمومي کتنه ښیي چې د کډوالو قاچاق څو اړخیزې او فرمالیت جوړښت لري. په چینلونو او شبکو کې محلي جذبونکي او لارې همغږي کوونکي سرحدي لارښودان او د حوالې شبکې شامل دي.
قدر من اوریدونکو رسپانګ ته د کتنې د خبرونې وخت باندې ځکه پای ته رسیږي. ساسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
خدای مو مل او ملګری شه.